سلام د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پای د تاریخي ورځې ل رسیدو سره سم طالبانو ته د دوی د مشرانو پیغام:
ملت نور د آرامش حق لري، نور د آبادۍ حق لري، مختار د ملت خادمان یو، نه د خدای مخ په ملت باندې مسرفتیو.
امریکا خپل سفارت دوحې ته انتقال کړ. په یو مرکه کې بداو چیرو چې لنړۍ سره د طالبانو د افغانستان اړیکې باید څه ډول وي.
په کار دا چې موجوده حکومت د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د دنیا ګټې هم په پام کې ونیسي.
افغان میرمنې له طالبانو څه غواړي؟
زموږ خپل له طالبانو څخه دا دی چې د افغانانو بشري حقوقونه په ځانګړې توګه وپیژني، چې هغه کې د ښځینه حقوقونه، تعلیم
او په کندهار کې د لومړنیو توکو لوړې بیې.
دا سپلانی رته څه ته وایم؟ دا شانګل وره یا په کالدارو یا په دالرو افغاني خراب شوی د کالدارم ګرانه د دالرم ګرانه.
په دې نیم ساعت خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړه چې ولې افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د اگست 1 وروسته ونه غځو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د کابل هوایي ډګر خلاص ساتل د افغانستان لپاره وجودي اهمیت لري. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. او اروپایي ټولنې امریکا د کورونا وایرس د خوندي هیوادونو له ډلې وایسته. بشپړ خبرونه ټاکل شوې. د امریکا ولسمشر جیو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړه چې ولې افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د اگست 1 وروسته ونه غځو. د اگست 1 چې نن د افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ټاکل شوی و. بایدن تیر شپه په یو اعلامیه کې وویل د ټولو پوځي قمندانانو لسپارښتنو او پخوانی برنامې سره سمې له افغانستان د خلکو د ایستلو چاره هم ودروله. د جیو بایدن په وینا د امریکایي قمندانانو نظر هم دا و چې افغانستان کې د پوځي ماموریت پای ته رسول تر ټولو ښه غوراوی دی. دا کار د دوی د سرتیرو د ساتنې او هغو کسانو امنیت ته ګټور دی چې غواړي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له افغانستان ووځي. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدو، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلینکن دا اعلان څو ساعت وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلینکن ویلي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو د ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د کابل هوایي ډګر خلاص ساتل د افغانستان لپاره وجودي اهمیت لري. هغې دا خبره نن داسې وخت په برلین کې یو کانفرنس ته وکړه چې لویدیځ هیوادونه د خلکو د رایستلو د بهیر لپای وروسته هم د یو شمېر کسانو د رایستلو په لټه کې دي.
هوایي ډګر د افغانستان لپاره وجودي اهمیت لري، ځکه چې له دلته پرته هیڅ طبي یا بشري مرستې هم هلته نشي رسېدلې. په دې معنی چې دا د ملګرو ملتونو د کار لپاره هم خورا مهم دی.
مرکل داسې وخت د کابل د هوایي ډګر په فعال ساتل کېدو ټینګار وکړ چې امریکا بېګا له دې هوایي ډګر ووته او اوس یې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی. د راپورونو له مخې د هوایي ډګر دننه لسګونه پوځي الوتکې، زغروال ګاډي او نور وسایل د امریکا لخوا تخریب شوي یا څو یې طالبان ونه کاروي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغو غړو ته وینا وکړه چې د امریکایانو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې واخیستې.
تاسو نه هیله کوم چې خپل ملت سره چلند کې ډیر احتیاط وکړي. زموږ ملت دردونه وځافه، اشغال وځافه او ستونزو جګړوز شل کاله وځوراو. دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وځوريږي. د تاسو ټول د سایه مرته نظامي ځواکونه څخه او نورو مجاهدینو څخه او نورو ځواکونو څخه هیله مدار سي خپل ملت سره نرم چلند وکړي، توفت وکړي، نرمي وکړي.
مجاهد داسې وخت طالبان له خلکو سره نرم چلند ته وبلل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د غړو لخوا د یو شمېر خلکو د وهل ټکولو راپورونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس پلاش شوي او ګڼ خبرګونونه یې وپارول. همدارنګه ځینو نورو بیا شکایت کړی چې طالبانو د دوی کورونه تلاشي کړي یا یې ګاډي او وسایل ترې په زور اخیستي. د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه وایي بېګای د طالبانو برید په شا تمبولی. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتي رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي، د دوی او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 8 طالبان وژل شوي.
شب گذشته در سمت غرب دانی پنجشیر
تیرش پد پنجشیر د دروازې لویدیز خواته طالبانو یو برید وکړ. خای غختلی په پنجشیر باندې د برید لپاره خپل بخت وازموي، خو بخت کار ورنکه. و اته کسانی وژل شول، څو کسانی ټپیان شول. د مقاومت دوه کسان هم ټپیان شوي. وطنوال دي تشویش نه لري،
یکی دو نفر از نیروهای مقاومت زخمی شدن.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویل چې د دوی دوه ملګري برسیرن ټپیان دي، خو د مقابل لوري څلور وسلوال وژل شوي او دوه پوستي د طالبانو لاس ته لوېدلي. د مقاومت د جبهې مشرانو له هغې ډلې د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال امرالله صالح او احمد مسعود ویلي چې طالبانو ته نه تسلیمیږي. اروپایی ټولنې خپلو غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا ویروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کرونا ویروس نوې پیښې زیاتېږي. په دې سره به اروپا ته له امریکا نه په تګ راتګ څه ناڅه محدودیتونه ولګېږي. اروپایي ټولنې پرون دوشنبه یو لارښود خپور کړ چې له مخې اسرائیل، کوزوو، لبنان، مونتنګرو او شمالي مقدونیا هم د خوندي هیوادونو له کتاره ایستل شوي. اروپایي ټولنه وایي کوم لارښود چې له بروسل خپور شوی د سپارښتنې بڼه لري او غړي هیوادونه کولی شي د هغو شرایطو په اساس چلند وکړي چې د بهرنیانو د تګ راتګ لپاره وضع کړي دي. دا وروستۍ څو ورځې په امریکا کې د کووید 19 مثبتې پیښې له 1 لک کسانو اوړي. تازه پرون 1 لک 40 زره مثبتې قضیې ثبت شوي چې له ډلې څه باندې 1500 کسان مړه شوي. او ژغورونکو د دوشنبه په ورځ په لویزیانا ایالت کې د ایدا له سمندري طوفان څخه په سلهاو کسان وژغورل. دغه طوفان په ایالت کې سختې ورانی کړې. د ایدا طوفان له 4 درجه شدت او 230 کیلومتر سرعت سره د یک شنبه په ورځ د لویزیانا ساحل ته ورسید. د برېښنا بندیدو لامل شو، د ودانیو چتونه ویجاړ کړل او سړکونه هم خراب کړل. ویل کېږي طوفان د دوشنبه په ورځ ناوخته او روښوه. د طوفان په پایله کې د نیو اورلینز په شمول په لویزیانا کې نږدې 1 میلیون کورونا بې برقه پاتې دي. طوفان د اونۍ په مایک له درنو بارانونو او سیلابونو سره یو ځای نیویورک ته رسیږي.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. زه ستاسو کوربه احمد تکلم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، طالبان له هیواد د ټولو امریکایي عسکرو وتل پر افغانستان د یرغل پای بولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن خبریالانو ته ویل چې د امریکا وروستي سرتیری هم له افغانستان وتل او په دې توګه افغانستان آزاد شو. له بلې خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په تیرو 14 ورځو کې له 1 لک 40 زرو زیات کسان له افغانستانه ایستلي او له دې سره یې په دې هیواد کې 40 کلن ماموریت هم پای ته ورسید. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وایي افغانستان د امریکایي عسکرو د وروستي سرتیری له وتو وروسته په بشپړ ډول آزاد شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې نن سهارې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو سره خبرې کولې، افغانستان کې د امریکا نظامي حضور ناکام و بالا وی ویل، دلته یې ستره ماتې خوړلې. هغه زیاته کړه امریکایي ځواکونه د خپلو ټولو موخو په ترلاسه کېدو بریالي نه شول او له وتو وروسته یې افغانستان په رښتینې معنا آزاد شو. خغل مجاهد زیاتوی افغانان نور له جګړې ستړي او د زوریدو توان نه لري.
دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وځوريږي. تاسو ټول د اسلامي مرکز زمي ځواکونه څخه او له نورو مجاهدونو څخه او له نورو ځواکونو څخه هیله مده ده چې خپل ملت سره نرم چلند وکړي او توفاتو کې نرمي وکړي او ښه چلند سره وکړي، ځکه ملت نور د آرامش حق لري، نور د ساختلو حق لري، نور د آبادۍ حق لري. موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدای مکه په ملت باندې مصرف شي.
طالبانو د لوړ پوړي چارواکي د هم ویل چې د امریکا په ګډون لټولو هیوادونو سره خې اړیکې غواړي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هر هیواد په ضد وکارول شي. د افغانستان وروستي امریکایي سرتیری تیر شپه ووتل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د امریکایي عسکرو وتل په افغانستان کې د خپل 40 کلن نظامی ماموریت پای وباله. سپینې ماڑۍ د خغلی بایدن له قوله یو اعلامیه کې لیکلي، تیر 14 ورځو کې له 130 زرو زیات کسان له افغانستان وشتل شوي چې په دوی کې امریکایي وګړي او د دوی افغان همکاران شامل دي. د سپینې ماڑۍ په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې هر امریکایي او د هغوی افغان همکارانو ته چې غواړي له افغانستان ووزي د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې پینټاګان هم ویلي په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. د پینټاګان په اعلامیه کې چې د دفاع وزیر لوید استین له قوله خبره شوې لیکل شوی، په دې جګړه کې 2401 امریکایي عسکر ووژل شول او لسګونه زره نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د امریکایي عسکرو د ماموریت پای ته په اشاره په خپل ټویټر باندې لیکلی، افغانان له یو تاریخي فرصت او پریکړې سره مخ دي څو خپل راتلونکي وټاکي. خغلی خلیلزاد اوس وخت طالبانو لپاره یو ازموینه بللی او په خبرې دوی کولای شي چې خپل هیواد امن او خپل راتلونکي خلوري د یوسي. په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پوځي ماموریت لپاره سرسم د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم له طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د شورا په یو پریکړه لیک کې لیکلي طالبانو ژمنه کړې هغو کسانو ته به اجازه ورکوي چې له افغانستان د تلو نیت لري، تر خو یو ټول ګډونه او ټولو ته د منلو وړ حکومت به جوړوي چې ښځې پکې هم ونډه ولري او بېلو کوم قاعد و شرطه به نړیوالو مؤسسو ته په افغانستان کې د بشري فعالیتونو اجازه ورکوي.
و موریدل چې نن د اگست یو دیرشمه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تاریخي ورځ ده او طالبانو دا ورځ په خاصو مراسمو سره په کابل کې ولمانځله. او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د امریکا وروستي سرتیری له افغانستانه ووتل او په دې توګه افغانستان آزاد شو. یو شمیر عام افغانان وایي سره له دې چې د اگست یو دیرشمه تاریخي ورځ ده، خو دوی وایي چې د افغانستان د اقتصاد په ډګر کې له یو نوي بحران سره مخامخ کیږي. د دوی په باور د امریکا حضور په افغانستان کې پای ته ورسید، خو بیکاري، فقر، لوږه تر بل هر وخته اوج ته رسیدلې او د دې چارې دوام نږدې راتلونکي کې بشري ناورین رامنځته کولای شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شل کلن پوځي ماموریت نن پای ته ورسید. یو شمیر افغانان د غورز د خپل هیواد لپاره تاریخي بولی. روح الله تلاش د کابل ښار اوسیدونکو هغوی دا یو تاریخي ورځ ده خو افغانستان ښایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شي.
دا یو تاریخي ورځ و چې امریکایان له شل کلن وروسته له ناکامۍ سره مخ شول او افغانستان نه ووتل. خو اوسنیو شرایط او وضعیت په کتو باید دا ووایم چې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا چې ټول ادارې فلج دي، عامه خدمات په ټپه ولاړ دي، هغه کاروباریان چې دلته یې د ورځې مثلا په زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه هغه ټول تړل شوي دي. نړیوال سازمانونه له افغانستان نه لاړل، سفارتونه
د دې خربل وسیدونکو خالد امری بیا دې چاره ته خوخي څرګندوي. هغه وای افغانستان به نور د پردیو هیوادونو د لوبو میدان نه وي.
د دې کار سره خلک تر کوم ځای پورې چې زه حس کوم او خلک ګورم، خلک واقعا خوشاله دي. خوشاله په دې دي چې نور غیر مسلمان وګړي، یعنی هغه خلک چې مثلا د اسلام په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، خپل شخصي منافع درلودلي لکه امریکایان، دوی نور افغانستان کې نشته. په دې باندې خلک خوشاله دي چې نور افغانستان خپل افغانانو ته پاتې دی.
د دوی په باور امریکا یوازې ونه وتله، بلکې د دوی له وتلو سره ټول سفارتونه، نړیوال سازمانونه او همدارس اقتصادي او ټولنیز موسسې چې د افغانستان لپاره کار کوي ووتل. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې سفارت به په افغانستان کې تړلې وي او وروسته له دې به د افغانستان اړوند مسایل له قطر پر مخ بیایي. په ورته وخت کې په کابل کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د امریکا له وتلو سره په افغانستان کې اشغال پای ته ورسید او افغانستان خپله خپلواکي ترلاسه کړه. نوموړي ویلي چې له دې وروسته اسلامي امارت د راتلونکي نظام د جوړېدو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار اچوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له نن څخه شل کاله وړاندې افغانستان ته د یو قوي ځواک سره د تروریزم د ځپلو په مخه راغله. اوس د امریکا د تګ په اړه دوه باورونه موجود دي. یوې دا چې امریکا خپلې موخې ترلاسه کړې او بریالۍ ووته، خو بل باور بیا دا دی چې امریکا په افغانستان کې له یوې سختې ناکامۍ وروسته خپل کور ته ستنه شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحه ته ولېږدو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او په افغانستان کې د دې هیواد ډیپلوماټیک حضور ځندېدلای دی. د اعلان وروسته له هغې کېږي چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستان سره د امریکا د اړیکو یو نوی څپرکی پرانستل شوی دی. بلینکن ویلي ټول ډیپلوماتان یې له کابله وتلي او سیاسي ماموریت یې د قطر پلازمینې دوحې ته لېږدولی. چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. بلنکن ویلی د افغانستان د نن اوس ډیپلوماټیک حضور زندولې خدای نه د پډاګه کړي چې څو وخت به کابل کې بیرته سفارت پرانیزي. بلنکن تیر شپه ویل دوی په دې ډاډ له افغانستانه وتلي چې طالبانو ورته ویلي داعش او نورو ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې دوی ته ګواښ پیښ کړي.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده ترهګری ډلې په ګډون به خپلې دښمنې ډلې د داعش خراسان څنګه ته چې موږ او متحدانو ته مګواښ پیښولای شي دا اجازه نه ورکوي چې افغانستان د یو مرکز په توګه کار واخلي. موږ بل طالبانو د دې ډاټ په بدل کې جواب غواړو.
تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی وو ک طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په عمل کې ثابت کړي چې د خځو او نجونو په ګډون د خپل خلکو اساسي حقوقو ته درناوی کوي. طالبانو کابل ته لنن وتو سره سم ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو معلومه نه ده چې امریکا ولې د اوس لپاره سیاسي ماموریت له کابل دوهې ته لیږدولې. په واشنگټن کې مشت د سیاسي چارو کتونکو شفیق حمدم وایي طالبان باید ژر تر ژره امریکا او نورو هیوادونو ته په کابل کې د ډیپلوماټیک فعالیت زمينه برابر کړي.
لبل مره دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی او چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی به روسه دا غینه دا توافق هم شوی چې دا سفارت دا غیته انتقالیږي میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دا سفارت لاړ د نظامی ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو، دا په دې معنی ده چې طالبانو یو چانس لاسه ورکړ. هغه په دې معنی چې د نړۍ پر راس کې د نړیوال ټولنې پر راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې بلخصوص کابل کې نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډیره زیاته مرسته کوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې خلکو ته د سفر ازادي ورکړي او دغه راز پرې نګدي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل شي. طالبان چې له تیرو څخه باندې دوه اونۍ راهیسې پر کابل واکمن شوي د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبره کوي او ژمنه کوي چې ټولو بشري حقوقو ته به درناوی کوي.
و موریدل چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت لپاره تر سوالو سره سم په کابل کې خپل سفارت هم وست او د قطر پلازمینې دوحې ته انتقال کړ. له دې وروسته به له نړۍ سره د افغانستان د راتلونکي حکومت تعامل په څه ډول وي او باید څه وکړي چې له اوسنۍ انزوا څخه ووځي؟ دا موضوع مې د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره په مرکه کې وشاربله او په پایل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې افغانستان په نړیوالو اړیکو کې باید څه شي ته لومړیتوب ورکړي.
دلته چې هر بلاک هر وخت راغلی دی اختلاف د ستور سره پیدا شوی دی. د افغانستان د جغرافیې ته په کتو خپل تاریخي پس منظر ته وګورو، هر وخت چې موږ به طرفه پاتې سوی په دغه حساس جغرافیې کې نو مو حداقل یو ژوند لرلای دی. زه فکر کوم چې ښه خبره دا ده چې دنیا په دې واقعا هم پریکړه وکړي، خو تر اوسه هم سړی نه پوهیږي چې واقعا هم پریکړه سوی کنه ده سوی چې افغانستان خاور عینن لکه د سویس د خاورې غوندې به طرف اعلان کی.
بله خیبر صاحب، افغانستان د نړۍ سره ارتباط پرته ژوند کولای شي؟
د څه نه ده چې موږ به یو مخ له دنیا سره ارتباط پرې کوو لکه د نورې دنیا هیوادونه. ارتباط خو به تبني اوس، خو دنیا یو کلی دی، راشه درشه مهمه ده، اړینه ده. موږ دښمنی له هیڅ بلاک سره نسو کولای، خو دغمر نږدې دوستی هم مشتپزیان تمامه سید دک بل بلاک نه د خوشه کړي. نو ارتباطات اړین دي، ارتباطات وسم په کار دي. هر وخت چې ارتباطات فرسي تاوان هم کړی دی، خو د سیو حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي، بیرته جګړه شروع شي، بیرته مش په غم کې کړي. د جغرافي غشتن هم دار چې کوتوانی جدي بیلنس جوړ کی لکه د خوانې جنو حکومتونو چې کله نه کله دا بیلنس وساتلې سو. خوانې مشرانو هم همدار ته وړاندیز کاوه چې افغانستان د دوو ژوندو د پلو په منځ کې پروت دی، ک منځلارې فاتنش د دوو بلاکونو ترمنځ د اوړو غوندې بیریسي. نو زموږ او د خلکو غشتنه هم همدار چې کوتوانی چې هڅ بلاک سره هم ډیر نږدې نشي، یعنی هغه ډول چې جګړه رامنځته کی، او ورت خلری کېدل هم نه دی پکار اینه لکه زه شباب چې کوم سیاست په دې مکه کاراو.
خیبر صاحب، طالبانو خبرې روانې کړې دي، وایي چې د راتلونکو دولت د جوړولو لپاره یې سلام مشورې پیل کړې دي. دغه حکومت چې طالبان کار پی کوي، توقع څه ده چې څه ډول حکومت وي؟ یعنی لنړۍ سره په کوم تعامل کې پاړي کو کیوي؟
لنړۍ سره خو ارتباطات نهایت اړین دي، او د دنیا غوښتنې باید موږ په دې کلی کې په نظر کې ونیسو. په هغه کچه چې د دوی هم ګټې خوندي سوي، د افغانستان هم ګټې خوندي سوي، نو په کار دا ده چې موجوده حکومت د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي، او د دنیا ګټې هم په پام کې ونیسي، بیا د وطن مخته تللی شي. یوازې خپل ګټو ته ترجیح ورکول، خپل غوښتنې ته لومړیتوب ورکول هم صحیح نه ده، او نه دنیایي ګټو ته لومړیتوب ورکول چې دینه مخکې هم نتیجه نه ورکړي. نو د دواړو یو بیلنس او یو برابري په کار ده، بیا کېدلی شي چې دا وطن تر یو ځای ولاړ شي. که دا بیلنس بیا هم پر دې ځمکه خراب شو، دغه حساسیت ته په کتو، د جغرافي حساسیت ته په کتو، بیا هم پایښت نشي پیدا کولای چې موږ ډېر ښکاره مثال نه په خپل تاریخ کې لرو.
خیبر صاحب، طالبان تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې دغه خوري ورې ډلې چې په افغانستان کې دنه نشته او سیاسي فکرونه او پخواني او اوسني دا سره یو ځای کړي او د دوی ترمنځ یو بلانس وساتي.
اوس خو دا یو تیروتنه اوسوله چې سوله او نسوله، یو جهت د جګړې له لارې مخ ته ولاړې، اوس بیرته هم یو چانس ته که طالبان وغواړي دغه خوابدي خلک، لسیمه وتلی خلک دا بیرته وغواړي، را دعوت کی، را نږدې کی، پرشتیا هم سینه ورته خلاص کی او پرشتیا هم ومني، نو د دوی لپاره به جنجال کم شي. ښه خبره دا ده چې دغه افراد او اشخاص دا په یو ډول را نږدې کی، خو دا ډول هم نه ده پکار چې د خلکو غوښتنه هم دلته بیرته دا ده چې صحیح ده دا خلک را نږدې کی، دا خلک دی راشي. اما په نوي سیستم کې ښه خبره دا ده چې له ټولو اقوامونه ډیر پاک خلک، ډیر ستره خلک، ډیر سپیڅلي خلک راټول کی، دا ده چې ټول په خلا کې، خو نوی سیستم په پاکو خلکو، په ستره خلکو جوړول پکار دی.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر او چیلا ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان میرمنې او نجونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې طالبان باید پر ښځو محدودیتونه وزن کړي او په ټولنه کې حقونه خوندي کړي.
له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ځینې افغان میرمنې او نجونې له طالبانو غواړي چې په ټولنه کې د دوی حقونه خوندي کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل کچري له میرمنو او نجونو سره د دې ډلې چلند د شلو کلونو وړاندې په شان وي، کځې به ونه سي کړای چې له کورونو راووځي او بالاخره دوی به هیواد پرېښودو ته اړ شي. مسکا د خپل نامعلوم برخلیک په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله زما غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې د افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه وپیژني، چې هغه کې د ښځینه حقونه، تعلیم او کار کول دي. دوی باید ورته احترام ولري او ورته اجازه ورکړي.
لیما هوتک افغان خبریاله ده، نو موړی وایي که څه هم تر اوسه کار ته پرېښودل کېږي، خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده، داسې نه چې په وینا یې په کور کې نول سي. میرمن هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو داسې غوښتنه وکړه:
طالبانو غوښتنه دا ده که چیرې دوی د تېرې دورې په پرتله متفاوت راغلي دي، نو دوی که غواړي په رسمیت وهم پیژندل سي، دوی باید د ښځینو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
شاوخوا ولس ورځې وړاندې کابل د طالبانو لاسته ولوید. ټولې ښځینه دولتي کارکوونکي په کورونو کې ناستې، خو درې ورځې وروسته طالبانو په یوه خبر پاڼه کې له ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو وغوښتل چې د اصولو په رعایت سره خپلو دندو ته حاضرې سي. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: له دې وروسته ښځې په عادي ډول ژوند ته دوام ورکولی سي او هیڅوک به یې د کار او ټولنیز ژوند مخه ډپ نه کړي.
در مورد خانم ها امارت اسلامی بار بار مکررن تصریح کرده که خانم های
اسلامی امارت په بیا بیا ویلی چې خزی به په هیواد کې له ستونزو سره مخ نشي. مجاهدین به له دوی سره مرسته وکړي. دوی باید اندېښنه ونه لري. د نوې حکومت له بشپړېدو سره به په یو منظم کاري چوکاټ کې د دوی حقونو د خوندیتوب په اړه تصمیم ونیول شي.
که تا تمام حقوق شان ابرو شان برآورده شده باشه تامین گردد.
خاغلی کریمی د نجونو تعلیم او تحصیل ته په اشاره سره وویل چې میرمنې او نجونې به د تیر حکومت په پرتله د امن په فضا کې تحصیل ته دوام ورکړي او له ویرې پرته به ژوند وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. په کندهار کې خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي د تیرو څو میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو زیات خلک بیکاره کړي او په عین حال کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې د خلاف د تمې خلاف ډېرې لوړې کړي.
سنا ولاده کندهار شهر د شپږمې ناحیې اوسیدونکی دی. هغه وایي په کندهار کې ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې له امله یې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ سوي. د نوموړي په وینا د تیرو څو میاشتو پرله پسې جګړې او د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله ډېر شمېر خلک بېکاره سوي چې نسي کولای د اړتیا وړ توکي رانیسي. دوی د ځایي مسؤلانو غوښتنه کوي چې د دغه توکو بیې کنټرول کړي.
د خوراکي توکو بیا ډیر لوړ سوی دی، زیات خلک له مشکلات سره مخ کړي دي. موږ د یو جنگ حالت څخه راوتلي اوس، خو بیا هم خوراکي توکي غوړي برام دارنګ اوړه تر څنګ نور شان ډیر ګران سوی دي. نو د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه برخه کې جدي اقدام وکړي، ځکه چې لوی خو بیکاري زیاته سوی، خلکو د کار نه پیدا کیږي، اقتصادي مشکلات ډیر دي، او له بل لوري څخه بیا خوراکي توکي ډیر ګران سوی دي. د هیڅ اوس وسنه لپاره چې د ځان لپاره خوراکي کتوکی واخلی.
محبلا د کندهار د زرجی بابا پسمه کی دکان لري. هغه وایي د بهرنوی اسارو لکه ډالر او پاکستانی کلدارو د لوړې دو په وجه د خوراکي او غیر خوراکي توکو به لوړې سوي دي. د نوموړي په وینا سوداګر په بهر کې د غتو کې په ډالر او پاکستانی کلدارو رانیسي.
شانګر سره ګران دي، دا سره نه لري څه ته هم دا شانګر وره یا په کلدارو یا په ډالرو افغاني خراب شوی د کلدارم ګران د ډالرم ګران په ځای خطر ده.
پاینی وخت کې د کندهار د سوداګری خونې مسولان د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لامل د بانکونو د تړل کېدو ځنډ او د کمو پیسو ورکړه غني او وایي چې په صرافیو کې زیاتې پیسې نشته چې په دې سره سوداګر نشي کولای تجارت وکړي. د سوداګری خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد نامعلوم حالت هم پر سوداګری اغیز کړي چې له امله د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي.
اوس د خبرونې وروستی راپور ته ورځو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای اوس مهال د دې سازمان لومړیتوب د افغانستان بې ځایه شویو کورنیو ته د لومړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د دې سازمان استازی نن وویل طالبانو له دوی سره د کارمندانو د خوندیتوب اړه ژمنه کړې او په ځینو برخو کې مرستو د چمتو کولو پروسه پیل کړې.
د ژوند د سختۍ او ناخوارو سره مخ یم، خپل بچو ته کافي خواړه نشم برابرولی.
د جګړو له امله د بې ځایه شویو ژوند له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دی. یو له دغو بې ځایه شویو څخه وکیل احمد دی. هغه د لغمان د لنګار اوسیدونکی دی. دا مهال مرکز کابل ته کډه شوی.
شپږ بچې لرم، کار او غریبي نشته ده. هیڅوک زموږ غږ نه اوري او نه چا تر اوسه موږ سره کومک کړی ده. پخوا به دلته خلکو څه نه څه کومک کوو، خو اوس هغه مرستې هم نشته ده. بچې مې دا څو ورځې وږي تږي دي.
د جګړې له امله دغه بې ځایه شوي کورنۍ له اړوندو ادارو غواړي چې ورته مرستې وکړي. په ورته مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیټ سیار وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیټ سیار استازي کارلون وان بورن ویلي چې اوس مهال دوی له 450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلي که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري، خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه سازمان وایي باید لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیس سیار چارواکي وایي د دغه سازمان یو شمېر کارکوونکي لا هم ویره لري، خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنیو مرستو پر سوالو غور کوي. د مېرمن بورن په خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري هغو کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجله اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه، د څښاک اوبه، روغتیایي مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال 200,000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړې دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو، ښځینه فعالانو، د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د سپین بورن ډول د کابل پرته د افغانستان د ګورنډي هیوادونو اکثره سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلې دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بولدک له پولې تیرېدل هم خپل ځانګړي شرایط لري او افغانان په سختۍ سره له دغې پولې تیریږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولې پرانیزي ترڅو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابره شي. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي او اوسمهال 43 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي. ډېری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.